کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فریده سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونې راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوي د پیښې علت له یو سوزکي ډوله موټر مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو ته داسې وویل. ټاکل شوی ده د روانې اګست میاشتې پر 28 نېټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالیو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله په ډېر ښه مورال سره به په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبیږي. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ چې په متحده عرب اماراتو کې کیږي د ډسمبر میاشتې تر 12 نېټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر ویشتمه د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر دیرشمه د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لار پیدا کړي لوبې به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری له دلیل پرته پر فلسطینی وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیری چې دغه دوه سرتیری له توقیف وروسته ډبول دغه کسان ډبوي او په لغتې وهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کسته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوې ده ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او تر لغتو لاندې کوي. د اسرائیل پوز وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک همدغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوي دي. او که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسېد، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړې دوام درلوده. روس له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسیې ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هم خوشي مهمات کارولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د غوښتلو د لړۍ دوام.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسوي.
کندهار کې د اوبو له کمښت سره د ماهیانو ژوند ته خطر.
د پخوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډیر زیات پکښې چې وه او اوس ډیر کم سوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو
څه او له دې سره په افغانستان او نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه هم درته ولرو. په خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي د روانې اګست میاشتې او په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په دې تړاو زموږ همکاره فیروزه عزیزي له موږ سره په سټوډیو کې وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي که د دغې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
مننه. تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یا د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې راپور ورکړی چې یوازې پروان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکزوب لاوختی ده. او چا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې د دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د افغانستان په شمال کې د افغانستان په البته د کابل په شمال کې په یو جمعات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 څو ماشومانو په ګډون یو ستنې ملکی وګړي وزلي او درويس او بخې درې درس نور ټپیان کړي دي. د ادارې ویلي چې دغه تلفاتو ډیرای برخه د توکمیز او مذهبي لګکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې در ځای پر ځای شوی او چودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوی چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان پکې په عمده توګه پنخه شوی دي. د دې ادارې د راپور لمخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. البته په دې اړه د ځینو عامو وګړو سره مهم خبرې وکړلې چې د غوی د کورنۍ غړي په مختلفو بریدونو کې لاس ورکړي، غوی هم د طالبانو د حکومت نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه د غراپور او د خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کورنۍ چارو وزارت یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. وړاندې دوی ویلي وو د ټولو خلکو امنیت ټینګولو تشمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور لمخې چې څو موده مخکې خپور شوی د 2021 کال د اگست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شوی په ګډون 2016 ملکی وګړو ته مرکزوب لاوختی ده. بلې
تمنانه کور مو ودان ژوندې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا اندېښنو په اړه باندې سره فیروزی عزیزی جزئیات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د شولی کوټ او معروف لسوالیو سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تېره ورځ او نن سهار د شدیدو روغتونو له امله راوتلو سیلابونو شپږ کسان مړه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورنۍ تخریب کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکه او کورونه ویجاړ سوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمی اوبه چې د پرون راځي تر هغه کلي دي سل جری به زراعت هم دغه ورانه کړې ده. اوس رایونه پکې وران څه ویني او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالی بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا 4-5 کال چې کوم دا وچکلي وي پیپونه وشي راوړه، دا پیپونه ټول جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ورواوښتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته راچولې وي، دا وسته یوړلې باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابا، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبه شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیرې یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښيي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وای د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سل او اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1340 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر شلو زیات کسان مړه، 13 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګنه
ډېر لمنګنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا په راپور کې راغلی چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې یې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
بیا به هم د سیلابونو په موضوع کې تم شو. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه ده رسیدلې. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نه وروسته څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې کومو ټکو ته باید پام وشي تر څو موږ کولای شو چې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوو.
توقع ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو. موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه ډیر مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به ادارې لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز و چې د سیلابونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وايي ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 3/1/2023 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو وايي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیز راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 3/1/2023 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یو طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
که هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسید، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړه روانه ده. روس له هغې چې اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. دغه پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت بیجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب د اصل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریلګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکران پلازمینه کیف او نورو لویو شارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطح منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکې ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتلنسي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکې کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکرين د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکرين ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شیبې ځنډ پرته له شاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی، د هغې په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او که دا کار نسي کولای لږ تر لږه دې له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14 یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د وخت تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه وه.
اوس به هم ورشو روزګان ته. په روزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال کې ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د تیر شل کلنې جګړې څخه ورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د ورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستان نیسي. یو تن کب نیونکي په ځلا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، پلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیتونکو یم ماهیا نیسم خپل عیال ته یو خاري په پیدا کړو. ډیر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي، په مسودو چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله بیا چې پټاوش کې کوي ډېر نیول کېږي په جنریټر ډېر نیول کېږي بس جال داسې قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په اخر کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري به وکړي جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمنه پنځه لسمنه داسې ګیریش په جنریټر
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیون کو لاسرسی کبانو ته نه و دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکو روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل
په خوا په طلبه باندې کشیر دغه سیند ته وګورم مخکې شوه مایان ډیر زیات پکې چې و او اوس چې ډیر کم سیوی د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دی خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داس لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکې یا یا درګه ماشین بار کول کی دی و مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم سیوی ځکه نو کموال خپ دې کوم چې داس کچړ دی ماشین ولا یا په ټا پکې شو کی دی و مخ مایان وجه چې کغټ یک شنه نه په خوا چې کله لار نه ویل یو از بده غزا په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خب کمربند اوس چې سره نور ولسوالې د مثلا چنار ټول سوال چې د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی ساختندشمن کړی دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي په اورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدل دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندیشنې وړ دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خبرونه په دې برخه کې ورزو تاسو پیغامونه راخلو
ما دا پیغام دی چې د پاریا په اړه د دولتابات ولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرنګر کړو او د دولتابات سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دغه شاند دولتابات په مسولین دي ټول دي تبدل کی
زه چې کله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل کسخه سس د ازادي راډو ته د پیغام کړم زما د اسلامي امارات د بایومټریکي تذکرو د مسلمان څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثره خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي بعض نور مشکلات لري دوک له راسانی راولی نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه په ما خاص خدای لپاره در لګل دی تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په 1000 ډالر خرچګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخاوني سیمانه نه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګسترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهامي الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنی په تکلیف دي بي خنا ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدې نه ټای پرېږدې نه ډای پرېږدې هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړی په شد ځکه لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدې نه مش پلس کال 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش په هغه تل ورپور چاواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته نور بسته پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوی د پیښې علت له یوه سوزکي ډوله مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. طالبان وایي د طالبان د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټاپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحې خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته یې د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. په پام کې وچې د 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیوله. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری له دلیل پرته د فلسطینی وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتوی وهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې پارام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کس ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوې ښکاري چې تری دوړه د بویو تر لغتولاندې کوي. د اسرائیل پوز وايي تر نمرنۍ او څړنو وروسته دغه سرتیری د دوی له کندک او د غراز له ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې زندانی شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد عزت کمپاینر الکسی ناولنی وایي هغه په زندان کې ساتل کیږي او یو انفرادي کوټې ته انتقال شوی دی. دی چې د مسکو د ختیځ په 208 کیلومتره کې په یو زندان کې ساتل کیږي پرونی په یو لړ ټویټونو کې د خبره کړې ده. ګومان کیږي چې دغه ټویټونه به د هغه متحدانو یا هم لاتړ وکړي وي. الکسی د اختلاف له کبله په 1.5 کال بند محکوم شوی و، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او روسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د غږ خاموشه کول دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاحب پر مخړي. نن په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د تیری دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شوتو د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او په هغه کې واضح ویل شوی دی چې ل دې وړاندې هم 99% شذو حجاب مراد کړی دی، خو په دې ټول په هیجه چې په افغانستان کې شلکلن اشغال د خبره پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی. عاکف مهاجر دا هم ویلی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبان د کومې سروې له مخې دا خبرې کوي او په دې اړه معلومات وړاندې کوي، او آیا واقعا دا خبره رښتیا ده چې افغان شذې بله خبره چې افغان شذې وایي چې دوی اصلا اجباري حجاب نه مني او د دوی پر دوی باندې د حجاب موضوع کومه ستونزه ور سره نسته. پر دې موضوع باندې بنن خبرې کوو، او د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ سایمه خوګیانی زموږ ملمنه ده په دې خبرونه کې، او وروسته به هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویاند اکیف مهاجر سره خبرې کو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. ز ملالی بشیر یم او د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار او میر احمد صاحب پر مخړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمانه له موږ سره واصل سي په دې خبرونه کې او له دوی سره خبرې پایل کړو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس دی خبرونه روانه ده. زملالی بشری مو د تخنیکی چاري میر احمد صاحبای پر مخړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړي دي، خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي. عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې له مخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعاً هم دا خبره ده ک افغان شذې کوم بل څه وایي. پر دې موضوع د خبرو لپاره موږ نن په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استادې سایمه خوګیانی او همداراز سایمه خوګیانی مو میلمنه کړې ده او ورسته به په خبرونه کې را سره د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر میلماوي. اوس به هم موږ وګورو چې موږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ میلمانه تر اوسه پورې نه دی وصل سوی. موږ ګورو چې که اوریدونکو تاسو موږ ته د واتس اپ له لارې زنګ راووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. تاسو کولای شئ چې له موږ سره پر همدغه شمیره باندې رابطه ونیسئ او موږ بل تاسو څخه ستاسو پښتني او تبصرې واخلو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک خبرې کوي او تبصرې؟
له کابل څخه رحیمی خبر کوم. زه غواړم تاسو د مېلمه چې کوم راځي عاکف مهاجر نوم یې خاص نظر هر څه قبول تاسو کنه. زه داسې وایم که دغه په هغه کې داسې یو ریاست ایجاد شي په خودي وزارت امر بالمعروف کې د ښځو لخپاره، لیکن به کوم خاص مشکل شته وي که څه به وي؟
بلې، تاسو ویل چې یو ریاست جوړ شي چې څه وکړي. وبخښئ موږ وانه اورېدل.
یعنی داسې یو ریاست د ښځو لپاره ایجاد شي هلته چې په خپله ښځې همغلته واوسېږي، هغه خپلې ښځې کومې ښځې چې دي چې راځي هلته هغه حقوقي دعوې کومې چې دي هغوی باید د ښځو له لارې حل شي. مونږ دا مطلب حاکم مهاجر سره داسې مطرح کړه چې دغه ولایت په هر ځای کې باید دغه داسې یو ریاست د ښځو لپاره ایجاد شي چې هلته یو رئیس ولري، معاون ولري، هغه کومې ښځې چې مشکل لري او نشي کولی چې نارینه ورته خپل مشکل ووایي، او کومه چې بیا لا چې ریاست له لارې خپل مشکل هغه نور ته ورسې، یا کوم یعنی تفریخواله یا بل شي دا حسابونه باندې.
ډیر مننه. ستاسو پښتنه مو واخیستله. دغه پښتنه به زه د مهاجر صاحب څخه وکړم. اوس ورسته اوس هم ګورو کوم بل څوک وي اوریدونکي کوي، موږ به دوی راوخلو او بیا به له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221240401. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه روانه ده.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق صادق عاکف مهاجر ویلی دی چې د شوزو د حجاب په اړه باندې دوی فرمان پر پراخه کچه باندې شوزو هرکلی کړی دی په افغانستان کې. پر دې موضوع باندې بل دوی څه پوښتنې کوي چې په داسې حال کې چې دوی ویلی دی چې 99% لمخ کې لا حجاب کوي، نو دا سروې دوی له کومه وکړل چې شزه له دوی سره موافق دی او د دوی د دغه فرمانونو پر اخر کله کړی دی. اوس هم ګورو چې کومبل اوریدونکو ستا ک اوریدونکو نوی تر یو لاندې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو ش زما هم کار وای چې یو اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بلې ستاسو ژغ مشترک. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله ستاس ژغ مشترک راځي. تاسو خپل نوم اوستا کو کوم پښتنه لري؟ اوریدونکو که تاسو پښتنه نه لري لطفا خپل کریډیټ هم مزایا کوي او زموږ د پروګرام وخت هم ډیر کم وی لاند وی زموږ د ملمنو وخت هم لاند وی. مشته که پښتنه لري تاسو له موږ سره سپټوالای سي را ته پریښودلای سي. زموږ پر واتس اپ باندې زنګ راته وه یا را سره خپل پیغامونه پریږدي زبې په دې خبرونه کې تاسو ته خبر کړم. اوس هم ګورو چې کومبل اوریدونکو زنګ راوهي موږ هڅه کوو چې خپل ملمنو سره وصل سو د ټلیفون لاري او د دوی سره خبرې پایل کړو. فکر کوم چې کومبل اوریدونکو نسته. اوس هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر له مشتر د ټلیفون لاري وصل سوی دی. مهاجر صاحب مننه چې تاسو له مشتر خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لمړی سر کې تاسو ته تاسو همکاران تاسو لري او دونکو سلامونه لیکلی وړاندې کوم.
ډیر مننه مهاجر صاحب. تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود. په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شوزو په حجاب د حجاب په اړه چې کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شوزو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعت کړی دی. د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم. تاسو ویلی دی چې 99% افغان شوزو حجاب مراعتوي، نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده؟
دا چې منکر وی هغه که 1% وی او که 99% وی، بی حجابی د اسلام له نظره د شریعت له اړخه یو منکر عمل ده. نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې که نارینه وی که جینه وی داسې برابر شي چې هغه څه ډول د اسلام تقاضا وي. او دا چې افغانانو درې څلوېښت کاله د اسلامي نظام لپاره مبارزه وکړه، هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل، نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شرعي احکام نافذ وي.
بله، ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتنې در سوه کم. تاسو ویلي دي چې فرمانونه مو یوازې د نصیحت تر حده دي چې دا بل بحث دی چې آیا افغانان ستاسو نصیحتونو ته اړتیا لري کنه. مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړي فرمان کې ویلي چې هغه شذ چې له سترګو پرته ځان له سره تر نوکه پټ نه کړي تعقیب بسي، کېدای سي نارینه خپلوان یې د پښتنو لپاره وغوښتل سي، او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بندیان کړي. تاسو د دولت کارکونکو شوو ته تهدید کړی دی چې کدا کار ونه کړي له دندو به لرې سي، او کدا نارینه خپلوان یې شزی دا کار ونه کړي نارینه به له دندو لرې سي. آیا دا زد او نقیز معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي، او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصیحت نه بلکې د خلکو ښکاره تهدیدول نه دي؟
نه، دا څنګه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کول یا او ترک د محرماتو په مرتبه کې دي، هغو کې توصیه نه وي. او هغه احکام
خو تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو خپل خبرې څه منکر یاست؟
نه د حجاب په اړه مدا سي ویل دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي
نه ما مخکې ویلې چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% کېږي دا د امانانه چې افغانان به حجاب دي بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساره نه لري درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي
نصیحتونه ته ولې اړتیا ستاسو تاسو دا خبر وکړي چې ولې ستاسو نصیحت
ته اړتیا ده درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي هغه په دې معنی نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري بلکې ما مخکې ویلې چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده د قران امر ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده
او قران خوده امر هم کړی دی چې نارینه باید خپل سترګې کښته کی اول د حجاب امر په قران کې و نارینه تسوی دی آیا تاسو خپل سترګې کښته کړی دی کله چې وشته ته ګوري
وو بلکې زموږ په نظام لرا تک سره به په افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر سب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي او مخکې دا پیښې بيخي عادي وي زموږ راته ګلان
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېر وي او اوس نه دي
دا موږ نه وایو دا د تیر نظام خلک وایي همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی
مهاجر صاحب دا
خو ورسېدله
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغسې یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي
ولې نشته هر ځای کولی شي چې خدینه لاړه شي خپل شکایت وکړي
په کوم ځای کې لطفا که تاسو هغه ځای نه مشتره په ګوته کوي چې ښځې چیرې تلای سي د مهاجر صاحب
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي د خزینه ول لپاره هم دي بلکې د امیرالمومنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خزینه او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل
آیا دا کار عملی شوی دی تاسو په نظر
الحمدلله
شه موږ د شوزو سره خبرې کړې دي شوزو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پریښودل کیږي کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره ایستلې شړلې وهلې وي نو دا بیا څنګه کولای چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نه شته
مهاجر صاحب راپورونه وایي چې ستاسو په نظام کې هم
بلې شکایت په اړه به دومره ووایم چې په اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکی زی هغه ته به په نارینه باندې اولویت ورکول کیږي لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا د زموږ شریعت هم دا وایي ان تر دې پورې چې چیرته یو لار باندې یو خزینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا چې نارینه ورته لار ورکي او مخ کې پرېږ دی
بله به خصه خبره ده دا خو د افغانانو دود دی بله ډیر مننه دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ او اکین چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي مهاجر صاحب زما بل پښتنه دغه د تاسو ویلې د چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډاله نه و بلکې د ملت مبارزه او دغه درې څلوېښت کاله دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وینم مسلمانانو چې موږ وایو چې درې څلوېښت کاله افغانانو مبارزه کړي او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو وډاله نه و بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر څو مسلمانان دي
که د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وینم مسلمانانو
مننه مهاجر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځنګړی توګه شزه چې وای په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اوریدلې چې په افغانانی کوي آیا تاسو پر دغه شوزو باندې دا تور پوری کوي چې له اشغال متاثر دي یعنی هغه د لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري
دا لیاقت نه د افغان ټولنه کې قطع نظر لدینه چې افغانان د اسلام لاړ خوای د افغانان له اسلام وړاندې چې بيخي دلته اسلام نو راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کی چې ډیر با حیا او ډیر با عزت خلکو خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالی و زیږولې چې زموږ دین خويندو په ډیره کمه پیسدی یادولای شم چې سرتور راووتلې دا د افغانانو دود نه وو قطع نظر لدینه چې دا اسلام ده دا افغانانو دود نه وو او یا دین خويندې چې غربي لباس چې ځان ته مختار کړ دا د افغانانو دود نه وو قطع نظر لدینه چې دا اسلام نه وو استاذ
په نظر یعنی افغانان دغه یعنی افغانان مطلق دغه حق نه لري بله استاذ په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري مننه نه ډیره
نه نه وایم زه
تاسو ویل اوس چې افغانان متاثر سي وي یعنی دوی حق نه لري
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند چې ډول چې اسلام ورته وایي
بلې افغانانو ویل چې موږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانانو په اسلام د دوی ښه سر خلاص دي او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي چې ستا ښځه باید راونوزي کراوزي زه تا تعقیبوم او ښځه دې ترور کوم یا تاسو بیا یې مو بندیخانه ته
دا چې د خدای پیغمبر وایي چې من را امن کو من کرن
مهاجر صاحب ما تاسو ته ویل چې افغانان ته دغه څه بله افغانان دغه نه دی ویل چې دوی د حجاب څخه
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده
بلی. حکومت مخالفت افغانانو نه دی ویل چې موږ د حجاب څخه منکر یو افغانانو ویل چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو زموږ بحث پر دغه دی مننه مهاجر صاحب زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ بلې کتاست زموږ ژغ درځي زموږ د خبرونی دوهمه ملمنه په دې خبرونه کې را سره ده کتاست زموږ د ژغ درځي لطفا خبري شروع کړئ سلامونه دی ورسې جی ازادي رادیو ده بلې بله استاسی که په پښتو باندې خبرې کولای سي موږ ته شدې چې ځکه چې د پښتو خبرونه ده بله تاسو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې
سلامونه وړاندې کوم زه یو د هغه څه کول نه سم د امنیت له خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم او دا چې اکی سره چې د هجرت په بحث له خبرې کړی ده د افغانان خزه مخکم الحمدلله مسلمان وو اوس هم مسلمان ده داسې مخکم موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې اوس هم او داسې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د خزو باندې هغه کړي ده اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوو دي نشتي د کوم قانون دوی پر اساس کوم هغه د خزو باندې دونه بندیزونه دا شیان راوړي په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي حوال اماغه آیات قران کې دا وایي دي او اشاره هم کړی چې وایي دا کنه ول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده بیا ورسره د ښځو باندې که په نظر دوی اول خپل دوی خپل هغه باندې باور نه لري خپل اساکر دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه باندې د ښځو باندې راوړي اول هغه د مکتبونه باندې سو بیا حجاب اجباري سو بیا مکتبونه دا بس نور شیان زما په نظر دا دوی چې دا اول نه تر اوسه پورې درته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي دا بدای د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د ښځو باندې دي زما په نظر دا د دې باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول باندې زونه موږ ښځو باندې راوړو
بله مهاجر صاحب ویل چې دوی ځنی خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغه دین نه مانی چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
ایس شی په زور نه کیږي زموږ په ادا هم داسې نه دي ویلي چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده، هغه ښځه مراد کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زوره دوی غواړي زما په نظر په زور هېڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولید د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده د افغاني ورور څوک نه پوهېږم ریاست پاسپورټ که نه دونه رشوت وخوړل دونه کمیشن کاري دوی وکړ، هغه ګیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبر سو هغه چیرته ورته خېل چیرته ودا هغه کومه مجازات ونه سو.
بله
وایي دوی وایي چې رشوت اصلا نشته. رشوت که مخکې وو خو سمه ده، لکه زما په نظر اوس دې سوې ده.
دوی وویل د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د ښځو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د ښځو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوي؟
ولی مخکې د خزینه هغې و وزارت ولې هغه لغوه کړ؟ هغه هم خو د ښځو لپاره و. زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرېږه نه ده.
بله د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه خی، زه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده. د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي مخکې څو کاله مخکې، او اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نه یاد منکر د ریاست ورته جوړ کړي. زما په نظر دا بې فایده هېڅ ګټه نه دی، ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو. زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه، که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي.
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان و. دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده. دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي؟ خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چورته تشریح کړی دی، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسو په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کوم بل خبره ده؟
سمه خبره ده که دوی اصلا د په دا جوتی کارونه ولی دونه بس کوي؟ زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي که نه. دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېر وي که نه، دوی ته دوی غور نه کوي. او دا مهاجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي، په لرونه کې ځای خپل ځان ژغوري، د څه لپاره؟ که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي، زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازسي هغه خبره نه دي. زما په نظر چې دوی دونه خبره وکړي، ځکه مونږ خپل پوهېږو چې واغوندو چې په باندې ځو واغوندو او کله مونږ اوس هم که حجاب ته ځو که خپل وظیفه دا شیان ته ځو مونږ هم
زما بله پوښتنه دغه ده چې که یو اوریدونکي موږ ته زنګ وواهه، دوی وویل چې که د دغسې ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې ښځې باید خپل شکایتونه ورته وکړي، خو مهاجر صاحب وویل چې ښځې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي، د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځایه سوي دي، د هغو ښځو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر؟
نو په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره، دا چېرته ولاړ شي؟ کومه محکمه ده؟ مونږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که مونږ کوم محکمه ته ولاړ شو، وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي، خو دا ښکاره خبره ده. دې سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
کړي. بلې، دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي، دوی دا خبره نه مني.
و خو زه خوایم ولی دا خبره دوی نه مانی. دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مساعده کړي، دا هغه کوم ښځو چې سرپلست دوی نه لري، سم ته یک وخت دوی با عزت تل خپل دفترونی کې کار کول کنه اوس کاغې خپل مشمول لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقی کارونه کې خپل مشمول لپاره ډوډۍ پیدا کی خو دوی مشکل هم ده دی
مهاجر صاحب ویل چې اوس ټولنه ډېر شسوي د تر پخوا یعنی د اخلاقی لحاظ به تر ده دوی ویل
کومه مخه تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د خزو په لار کې څه لیدل نه ده کومه دا وضعیت خو نو ولی مکتبونه خلاص شوی نه ده ولی دا نور انستیتوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونه تلل ولی هغه بند شو دا کومه پرمختګ مخه تر اوسه چې په سترګو نه لیدلې
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پات رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
با سلام و